درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې په مخړی د دې ساعت مهمو خبرونو ده. د ایران او اسرائیلو لخوا په یو بل بریدونه دوام لري. ایران وایي د بریدونو په وروستۍ څپه کې له هایپر سونیک توغندوی کار اخیستی او اسرائیل وایي په تهران بمباری دوام لري. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په بیت المقدس کې به د امریکا سفارت د چهارشنبه څخه تر جمعې پورې تړلی وي. بلخوا بیلابیلو رسنیو د سه شنبه په ورځ د امریکا او اسرائیلو د مشرانو ډونالډ ټرمپ او بنیامین نتنیاهو ترمنځ د تلیفوني خبرو اترو راپور ورکړ. د امریکا او اسرائیلو چارواکو تر اوسه د دوه تلیفوني خبرو جزئیات نه دي خبره کړي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان کرنیز حاصلات په سلو کې 50 کم شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما د خبره پرون سه شنبه د وچکالۍ او شاړو ځمکو په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت وکړه. یوناما وویل چې د اقلیم د بدلون، د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند مستقیما ګواښي. ما زیاته کړه چې د افغانستان شاوخوا 40 سلنه ځمکه د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان له وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي. د طالبانو حکومت د سه شنبه په ورځ د افغانستان په دوو ولایتونو کې 9 کسان په درو ووهل. د طالبانو سترې محکمې په ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر کې په دو جلا اعلامیو کې لیکلي چې وتنې په کابل کې د مخدره موادو او الکولي مشروباتو د خرڅلاو او قاچاق په جرم او دوه نور چې یو ښځه هم پکې شامله ده په سمنګان ولایت کې د زنا او لوکوره د تیښتې په جرم په درو ووهل شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې د دغو کسانو څخه هر یو په عام محضر کې 9 درې وهل شوی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت شاوخوا 2 اونۍ وړاندې وویل چې طالبانو لخوا عامه سزا ورکولو کې سږکال د پام وړ زیاتوالی لیدل کیږي او دغه ډول مجازات باید ودرول شي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار بدني سزا غندلې او د طالبانو په حکومت غږ کړی چې دا ډول سزا ودروي. او په اوکراین د روسیې د وړمې شپې د لوی برید د تلفاتو شمېر 300 کسانو ته اوچت شو. د چارواکو په وینا په پلازمینه کیف کې 14 او په اودیسا کې 2 کسان وژل شوي او له 100 څخه زیات نور ټپیان دي. دا د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په اوکراین باندې د روسیې د پراخ یرغل پیل راست یو له خونړیو بریدونو څخه دی. دا بریدونه په تاسو مال وشول چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تیاری نیولی وو تر څو د سه شنبه په ورځ په کاناډا کې د G7 یا وو لویو صنعتي هیوادونو په سرمشري ځونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او نورو مشرانو سره د روسیې په وړاندې د لا سختو اقداماتو د غوښتنې لپاره وګوري. خو ترامپ د زلنسکی تر لیدو مخکې غونډه په داسې حال کې پریښوده او واشنگتن ته ستون شو چې د اسرائیلو او ایران ترمنځ خونړی جنگ دوام لري. په کیف کې د توغندیو د برید په جریان کې د اپارتمانونو یوه 9 پولیسه ودانۍ په داسې مهال بشپړه ویجاړه شوه چې ډیری اوسیدونکي په خپلو کورونو کې ویده وو. د خبرونو پای
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکیلې او احترامات مقبول کی قدر منو کول لیست کون کو زبرش نغم واری زره به هم تاسو ټول تشرق واسمم د اون ټولګي جغرافیه مسمن یول سم لوستم خو زه کون کو زمرسته ستدنن وځي یول سم لوست موضوع د سیادری وچی د سندونو په اړه په اړه څه په هیږي. کتاب صفحه له یوه تیمه نه پیل بهتر اتلتیه میسه پیپری خوراګل لیست کون کو زمرسته ستدنن وځي د لوست درسي اهداف عبارت له د سیادری وچی د سندونو په اړه څه په هیږي. دویم د سیادری وچی جهیلونه، سمندرګي او خلیجونه. دریم د سیادری وچی اقلیم. دا هغه درې مهم موضوع باندې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو کډر منو کول لیست کون کو د پراته وجو دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست پای پر سره مرکه وکړي او یو څه زده کړئ. خوږه که درمونه زده کوونکو د لوست د پیل په شېبو کې لومړی موږ او تاسو د آسیا د لویې وچې د سیندونو په اړه څه پوهېږي معلومات لاسته راوړو. که درمونه زده کوونکو لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهېږو، آسیا لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه ده کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان یې په زړه کې موقعیت لري. او آسیا لویه وچه ډېرې زیاتې پراخې دښتې لري چې خلک یې د اوبو د نشتوالي له امله څخه له ستونزو سره مخامخ دي. خو بیا هم د آسیا لویه وچه ډېر زیات سیندونه لري چې دغه د آسیا سیندونه د بهیر له مخې څخه سمندرونو خواو ته روان دي. په دې خاطر سره دغه برخې جدي په څلور حوزو باندې ویشل شوي دي چې هر حوزه به نن ورځ موږ او تاسو درنو زده کوونکو په لوست کې ولول. لومړنۍ حوزه چې د درنو زده کوونکو په دې حوزه کې هغه سیندونه چې د سابریا د جنوب له غرونو څخه سرچینه اخلي او له سویل څخه مخ پر شمال باندې بهیږي او شمالي کنګل سمندرونو ته ورته ویږي، دغه له دغو سیندونو څخه عبارت دي. او د دې تر څنګ له لویدیځ نه مخ پر ختیځ چې کوم سیندونه دي هغه په خپله د اوب یا هم یسنی او لینا سیندونه دي. د دې سیندونو د اوبه کله کله شمالي کنګل شوي سمندر ته نږدې کنګل وهي یا هم یخی کیږي چې په یخ بڼه باندې بدلیږي. دویمه حوزه چې د درنو زده کوونکو په دویمه حوزه کې هغه سیندونه شامل دي کوم چې د آسیا ختیځ خواته د آسیا ختیځ خواته بهیږي او د آرام سمندر سمندرګوی ته تویږي. په ترتیب سره د شمال نه سویل خواته ځي او په دغه کې شامل سیندونه چې دي درنه زده کوونکو د آمو سیند دي چې د مغولستان له شمالي غرونو څخه سرچینه اخلي او د اولادی او وستاک بندر ته نږدې د اخوستک سمندرګي ته تویږي. همدارنګه د هوانګوه سیند دی چې د منځني چین له غرونو څخه سرچینه اخلي او د چهلی په خلیج کې د کوریا د خلیج په لویدیځ کې پروت دی او هلته تویږي. د دې تر څنګ د میکانک سیند دی چې د سویلي چین له غرونو څخه سرچینه اخلي او د کمبوډیا په سویل کې سویلي چین سمندرګي ته تویږي. دریم چې دی درنو زده کوونکو دریمه حوزه کې همیشه درنو زده کوونکو هغه سیندونه دي چې د آسیا له ختیځ نه لویدیځ ته د هند سمندر سمندرګیو د عرب سمندرګي او د پاریس خلیج ته تویږي چې د هغو له جملو څخه د ایرو او عادي له میانمار څخه د مارتابان خلیج ته تویږي. د ګنګا سیند دی چې هندوانو ته دغه سیند ډېر زیات سپېسلی دي او ډېر زیات ورته مقدس دي او دغه سیند چې دی د بنګلادیش په څنګ کې د بنګال خلیج ته تویږي. د سن سیند دی چې د عمان په سمندرګي کې تویږي. د کاروان سیند دی د دجلی او فرات سیندونه دی چې د شرط العرب یا هم اوراند رود جوړوي او وروسته یې د پاریس خلیج ته ورتویږي. څلورمه برخه چې د درنو زده کوونکو یې هم څلورمه حوزه کې هغه سیندونه شامل دي کوم چې د آسیا په داخلي جهیلونو کې تویږي. د هغو له جملو څخه د امو یا هم جیهون دی او د سیر دریا یا هم سیهون دی چې د آرل آل په جهیل کې تویږي. د اورال سیند دی چې د آسیا او اروپا په سرحد کې بهیږي. د کسپین په سمندرګي کې تویږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو د آسیا د لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې پوسی واوسیږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د آسیا د لویې وچې جهیلونه سمندرګي او خلیجونه پوهېږو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهېږو، جهیلونه عبارت له هغو ولاړو اوبو څخه دي کوم چې څلورو خواوو ته یې وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه اوسیږي. سمندرګي په هکله خو موږ او تاسو پوهېږو. اوس هم خلیجونه پوهېږو. خلیجونه هغو ولاړو اوبو ته ویل کېږي کوم چې درویو خواوو ته یې وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه اوسیږي. جهیل او د خلیج ترمنځ دومره توپیر دی چې د جهیلونو څلورو خواو ته وچي او د خلیج درو خواو ته وچي اوسیږي. نو په دې خاطر سره موږ تاسو د جهیل او خلیج ترمنځ توپیر کولای شو. خو ژاو بلې زده کوونکو دا چې آسیا د آسیا مهم جهیلونه چې دي اکثره د روسیې په سایبریا، چین، کازاکستان، منځنی آسیا، سویل ختیځ او لویدیځ آسیا کې پراته دي چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو نن یو څه نور جهیلونه لولو. خو ژر زده کوونکو په سایبریا کې د بایکال جهیل دی چې د انګار د سیند په اوږدو کې د منرالي اوبه لري او اعظمي اوږدوالی چې د دې سیند دی درنو زده کوونکو د 200 کیلومتره او سوري چې دی په خپل 110 کیلومتره پورې رسیږي. هم چنان د خانک جهیل دی چې د چین په ختیځ کې، په قزاقستان کې د بغیشا د آرال جهیل د نامتو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د قرغستان کې د بیسکول جهیل دی چې یو له مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او هم چنان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د چکمکتین او شیوا جهیلونه دي. د امیر بند دی، د غزنی ولاړې اوبه دي او د سیستان همون جهیل یې له مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ د ایران په لویدیځ کې د عمریا جهیل یو له مشهور جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. په ترکیه کې د ودان جهیل یو له نامتو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د سوانکاری جهیل دی چې د شمالي کوریا په شمال کې د لوب او نور یو شمېر زیات جهیلونه دي کوم چې زیات ښکلې منظرې لري او په هر کال کې زیات شمیر سیلانیان ورته راځي ترڅو د دغو جهیلونو څخه لیدنه وکړي. تر نو خو زده کوونکو تر دې دم پورې مراد تاسو جهیلونه وپېژندل. اوس هم د آسیا د لویې وچې خلیجونه پېژنو. خو ژوبله زده کوونکو د آسیا د شمالي سواحلو خلیجونه چي دي. ډېر مشهور یې د اوب خلیج دي، خو د دې تر څنګ دغه خپل ځان کې نور کوچني او وړه خلیجونه هم لري. یعنی مشهورې چې دي هغه پخپله د اوب خلیج دي، بل چې د ختیځې آسیا د سواحلو خلیجونه چې دي، د دې سواحلو کې د کارناتسکي خلیج له مشهورو خلیجونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان نور خلیجونه هم په دې کې موجود دي. د دې تر څنګ د آسیا د سویلي سواحلو خلیجونه چې دي، د سیام خلیج دي، د بنګال خلیج دي، د پاریس خلیج دي، د ابو عدن خلیج دي چې دی له مشهورو خلیجونو له جملو څخه شمېرل کېږي، او نور خلیجونه هم دي. او همچنان د آسیا لویدیځ ساحلي خلیجونه چې دي، د کوچنی خلیج، د اوکوبیر خلیج په نامه سره یادیږي، چې د لوی او وړه سمندرګۍ هم په آسیا کې لیدل کېږي. د کسپین سمندرګۍ دي، د آسیا په دننه کې، د آسیا د لویې وچې په دننه کې ډېر لوی سمندرګۍ له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د آسیا د ختیځ سمندرګۍ چې په خپله د بیرنګ سمندرګۍ، یا هم د اهوستک سمندرګۍ دي، د جاپان سمندرګۍ دي، ژر سمندرګۍ دي، او د ختیځ چین سمندرګۍ دي. د آسیا سویلي سمندرګۍ چې دي، درنو زده کوونکو، د ختیځ چین سمندرګۍ دي، د جیوا سمندرګۍ دي، د اندومانا سمندرګۍ دي، او د عربو سمندرګۍ دي، د عمان سمندرګۍ دي چې زیات سوداګریز اهمیت لري، او د آسیا په لویدیځ کې سور سمندرګۍ ډېر مهمو سمندرګیو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې د سمندرونو، خلیجونو او جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې اقلیمي سیمې پېژنو. ورغلی زده کوونکو، آسیا ډېره پراخه لویه وچه ده، کوم چې د استوایي له سیمو څخه تر شمال قطب، له ختیځ نه تر لویدیځه پورې بېلابېلې اقلیمي سیمې لري. له دې امله څخه د آسیا په لویه وچه کې نباتي پیداوار، ځنګلونه، خاوره او کورونه، د جامو ډولونه بېل بېل او راس راس دي. یعنی مختلف شکلونه لري، په یو حالت کې نه دي. نو آسیا راس راس اقلیم هم لري چې دغه اقلیم په هکله به نن ورځ موږ تاسو تفصیلي معلومات لاسته لومړنۍ سیمې چې دي آسیا لویې وچې کې، کوم اقلیمي سیمې چې دي، پخپله د قطبي یا هم احتجاجي اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، چې دا د آسیا د لویې وچې د شمالي سواحلو په اوږدو کې د شمالي عرض البلدونو یو پر 2.6 درجو څخه تر 15 درجو پورې په قطبي اقلیمي سیمو پورې مربوطې دي، او په دغو سیمو کې پیدا کېږي. دغه اقلیمي سیمې د تندرا سیمې په نامه سره هم یادیږي، چې ټیټ بوټي دلته په زیاته کچه سره پیدا کېږي. خاوره یې ډېره زیاته حاصلخیزه نه ده، یعنی حاصل نور کې کرنیز محصولات زیات نسته پکښې کې. له کنګل او واورې نه ډکې اقلیم لري دغه سیمې، او تودوخه یې ډېره زیاته کمه ده، کابو سانتیګرید 60 درجو ته رسیږي. د دې تر څنګ قطبي کوم اقلیمي سیمې چې دي، درنو زده کوونکو، د قطب لاندې کوم اقلیم چې دي، دغه اقلیمي سیمې د ختیځ نه لویدیځ ته د سایبریا زیاته برخه نیولې ده. ژمی یې ډېر زیات سوړ او دوبی یې لږ سوړ، یعنی د سانتیګرید 39 درجو پورې رسیدي، چې ناجوګان همیشه په دې سیمې کې راشنه کیږي، او ځنګلونه یې ډېر زیات په سیمو کې پیدا کیږي. دریم چې دي، درنو زده کوونکو، د ستپ د سیمې اقلیم دی، چې دغه ډول اقلیم د منځنۍ آسیا د چین له شمالي لویدیځ څخه پیل شوی، لکه د یو کمربند په څیر باندې تر ترکیې پورې غځېدلی دی، چې د افغانستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونه پکښې کې راځي. د دې اورښت اندازه چې ده، په کمه اندازه سره ده، یعنی اورښت یا هم بارانونه چې په کمه اندازه سره پکښې کېږي، چې کابو 150 تر 200 مترو پورې تر منځه پورې موقعیت لري، یا هم اټکل کېدای شي. تودوخه په دوبی کې کابو 30 درجې سانتیګرید ته رسیږي. ژمی یې سوړوالی، د ژمی د سوړوالی منفي درجه چې ده، په خپل 10 او 15 درجو سانتیګرید ته رسیږي. د دې په څیر صحراګانې په ایران، افغانستان، هند او پاکستان کې هم لیدل کېږي. څلورم، درنو زده کوونکو، د غرنیو او لوړو برخو اقلیم دی. دغه د همالیا او د قرقرم، تیتانشاه، هندوکش، د البرز، د زرګروس، د غرونو لړیو له لوړو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې لوړ د غرنیو او لوړو برخو اقلیم یې جوړ کړی دی. او اورښت اندازه تل د واورې په شکل سره وي. واوره او بارانونه پکښې اوسېږي، او همچنان غرونو دغه لړۍ د آسیا د سیندونو څخه سرچینه اخلي. پنځم، صحرایي اقلیم دی، چې د لامه څخه معلومېږي چې دا پخپله د عربستان ټاپووزمه کې ده، افریقا د لوی صحرا په اوږدو کې پرته ده او د دوبی د تودوخې درجه یې له 15 سانتي ګرید درجو نه زیاتیږي او په ژمي کې د 15 درجو ته راټیټیږي او په ډیرو کلونو کې اورښت نه پکښې کیږي، یعنی اورښت اندازه یې کمه ده. دغه سیمې کې ډېرې زیاتې ګرمې دي، اورښت یې کله کله 50 مترو ته رسیږي چې هغه هم سیلابي او تخریبي وي، یعنی نه کیږي کله چې اوس په هغه وخت کې ګډوډي او تخریبي رامنځته کړي. شپږم هم درنو زده کوونکو، معتدل اقلیم دی چې معتدل اقلیم له کلنۍ اورښت یې د 400 ملي مترو څخه زیات دی او د ژمي منځنۍ تودوخه یې له 15 درجو نه جګه او 2 سانتي ګرید د 2 درجو ته رسیږي. د چین ټول هیواد د همالیا جنوب او د هند شمال په اقلیم کې شامل. اووم هم درنو زده کوونکو، مدیترانه‌ای اقلیم دی چې د ترکیې د یو محدودې ساحلي برخه یې، د عراق شمال ختیځ برخه ده، د کسپین سمندرګۍ دی سویل ختیځ ساحلي برخه ده او کوچنی سمندر مدیترانه‌ای سمندرګۍ ختیځ غاړې په مدیترانه‌ای اقلیم کې هم په دې کې شامل دي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، دوبی یې تود او وچ وي، ژمی یې بارانۍ او معتدل وي. په دغه سیمو کې مالټا، نارنج او لیمو مدیترانه‌ای بوټي په دې سیم کې په زیاته کچه سره راشنه کیږي. اتم هم درنو زده کوونکو، استوایی یا همسونا اقلیم دی چې د دوبی اورښت یې له 800 ملي مترو څخه زیات دی او اوړي یې او ژمي تودوخې یې زیات بدلون نه لري، یعنې د اوړي او ژمي کې تودوخې درجه یو رقم 10 او 20 درجو په منځ کې دغه بدلون لري. او د هند او چین ټاپو وزمنه، د هند د نیمایي کاري زیاته برخه چې ده، دغه ډول استوایی یا همسونا اقلیم لري چې جګ جګ بوټي او میوه لرونکي او بې میوه ونې پکښې کې شنه کیږي. بل هم درنو زده کوونکو، نه هم د استوا برانۍ یا هم ځنګلونو اقلیم دی چې دا د شرق الالمحت ټاپوګانو، د هند، د چین لویدیځ سواحل، بنګلادیش سویل او شمالي لویدیځ هند یوه برخه ده چې په دې کې شامل دي. کلنۍ اورښت یې په زیات اندازه سره او په هره میاشت کې له 500 ملي مترو څخه زیات اورښت لري چې په دې ځایونو کې د کال فصلونه نشته. کلنۍ منځنۍ تودوخه یې د سانتي ګرید 25 او 20 درجو په منځ کې ده. هوا یې تل توده لمده وي او ربنۍ ونې پکښې له مهمو پیداوارو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا و تر دې دم پورې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست. هیله ده چې یو څوک اوسي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. پوښتنې تکراروم، تاسو ټول درنه زده کوونکي به ورته ځواب ورکړي. 4 ځوابه پوښتنې دي. هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب دایره راسره. لومړنی سوال، د تندرا سیمې د آسیا د کوم ډول اقلیم په سیمو کې پرتې دي؟ الف تر قطب لاندې، ب قطب صحرایي، د غزنی. دویم سوال، درنو زده کوونکو، د استوا ځنګلونه د اقلیم کومې ځانګړتیا لري؟ الف ډېر اورښت لرونکي د زیاتې تودوخې سره، ب د اورښت او تودوخې له صفر نه ټیټه. دریم سوال، درنو زده کوونکو، بنګلادیش کوم ډول اقلیم لري؟ الف قطبي اقلیم، ب تخت قطبي اقلیم، جیم استوایی اقلیم، دال صحرایی اقلیم. تر بل دست درست پر چیز دست درست بدرانه حضور که زیجن دل اپمان بابای.
درسی ساعت تر شپژم ټولګي پورت دنجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پروانه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات می قبول کی قدر منو کول لیسه کون کو زبرشت هم فاری زل به هم تاسو ټول ته دزره لکم نه شرغ واس پم د اطلم ټولګي جغرافي هم زمن یو لسم لرسته هل چې تاسو ټول قدر منو کول لیسه کون ته برتر او غو جوړ صحت مند او سجه او د صحت جمع وبم پتن می درنو زکون کو د چز مرسته سو تیر ورځې لوست امریکا د لوی وچی د سیاسي جغرافي بشری جغرافي او هم چنان د تکوم او نشات به حق لو نه هل د چې تاسو ټول قدر منو زکون کو یو سز دکړي وو سی جاپو یو سپوسی وو سی درنو زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې لوست یو لسم لوست کوم چې نن ورځ زموږ تاسو د امریکا د اقتصادي جغرافي په حق سره پوهیږي. معلومات لاسته راوړو کتاب صفحاله او اته یې من پیل بهتر سلور نیوي سی پی پری هم درنګ زموږ تاسو د نن ورځې تر سیاه ته هم هغه موضوع کني چې نن ورځ زموږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت دی له لومړی د امریکا د اقتصادي جغرافي په حق سره پوهیږي، دوه ملایکنې امریکا دا هغه دوی مهم موضوع کني چې نن ورځ زموږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق لبه په تفصیلي شکل سره معلومات لاسته راوړو. نه هله د تاسو ټول درمن زکون کې د لوست تر پای پر رسم ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونې وړ دی درنو زکون کوز مرسته د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی، ځکه نن ورځ به موږ تاسو فقط د امریکا د اقتصادي جغرافیه په هکله او هم چنان لاتینی امریکا په هکله معلومات ولولو. خو د لوست د پیل په شبو کې به لومړی موږ تاسو د امریکا د اقتصادي جغرافیه په هکله معلومات لاسته راوړو او وپوهیږو. دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو امریکا لویه وچه هغه لویه وچه له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د خپل پراخوالي له کبله څخه پر دوو لویو برخو باندې ویشل شوی دی، چې یوې برخې ته یې شمالي امریکا ویل کېږي او بلې برخې ته یې جنوبي امریکا ویل کېږي. لومړی موږ تاسو ولولو چې شمالي امریکا په اوسني شرایطو کې د شمالي امریکا دوه هېوادونه چې دي د متحده ایالاتو او کاناډا په مختلفو دلایلو د نړۍ له ډېرو پرمختللو لویو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې شمالي امریکا کې اندرونو زده کوونکو شمالي امریکا یې تر ځمکې لاندې ډېر زیات شمېر کانونه لري چې دا د دوی د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. د کانونو تر څنګ امریکا لویې وچې کې طبیعي سرشار زیرمې دي، پراخې ځمکې او د اوبو د ډک سیندونه او ډول ډول اقلیم له پلوه څخه امریکا لویې وچه د نړۍ یو له پرمختللو اقتصاد لرونکو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د ژوند بڼه او پکې کې د ژوند بڼه په عصري ډول سره ده. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو د امریکا لوی وچې د کشف څخه وروسته اروپایان دې لوی وچې ته مهاجرت وکړل او غوښتل یې تر څو په دې کې خپلې پانګونې چونی وکړي، تر څو وکولی شي خپل د ژوند ورځنی چارت پرمختګ ورکړي او وکولی شي خپل په ژوند کې پرمختګونه وکړي. نو دې دغه امریکا لوی وچې ته مهاجر شول، اروپایان کله چې دوی مهاجر شول نو دوی د خپل مهارتونو او استعداد په کارو اچولو سره وکولی شوای چې د پیړیو په اوږدو کې نوي تمدن رامنځته کړي او د امریکا د لوی وچې د صنعت څخه برخه د صنعت څخه هغه کومي کاني منابع چې لري طبیعي زیرمې چې لري د هغوی څخه استفاده وکړي. د دې تر څنګ که درمنه زده کوونکو د شمالي امریکا په اقتصادي پراختیا کې نور عوامل هم ډېر اغېزمن عوامل موجود دي، چې د دویمې نړیوالې جګړې د زیات اروپایي هېوادونو صنایع کله چې رنګه شوله خو بیا هم متحده ایالاتو د دغه جګړو له کبله څخه زیانمنه نه شوله، ایسته دې اقتصاد ته زیان ونه رسېدی او د خپلو سیالانو سره مخې ته ولاړل. وی کولی شوی چې د هغوی په مقابل کې ودرېږي. شمالي امریکا د زیاترو هېوادونو د پوهانو د متخصصینو په جذبولو سره یا هم په جلبولو سره وکولای سپای چې په خپل اقتصاد کې پرمختګ راوړي او د نړۍ یو د ځواکمنو او هم چنان د دې تر څنګ د نړۍ یو د پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه وشمیرل سي. خوشو ګللی ځکهونکو نه یوازې دا چې کاني منابع امریکا لوی وچه په خپل ځان کې لري، بلکې د دې تر څنګ د پکرن او منداری کې هم ستر رول لوبولی دي. په شمالي امریکا کې طبیعي سرشار او پراخ منابع لري، چې همدغه لامل د دې لامل ګرځېدلې دي چې د کرنې او مالداری په برخه کې پرمختګ وکړي او لا هم حاصلخیز ځمکې ولري، چې د دغو حاصلخیز ځمکو له لارې څخه مختلف ډول حبوبات کوي چې د هغو له جملو څخه غنم جوار پکې کرل کېږي او دغه کرنیز فعالیتونه دي سر ته رسېږي، چې دغه کرنیز فعالیتونه هم د دې لامل ګرځېدلي دي چې د امریکا د لویې وچې په اقتصاد کې پرمختګ راوړي، چې د همدې له جملې څخه د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا ځانګړي ارزښت لري، چې په دې هېوادونو کې د غویانو پسونو او وزو د لویولو او هم چنان د دې تر څنګ اسونه په روزنه کې ستره ګټه اخیستل کېږي. د دې تر څنګ درمن زده کوونکو قانونه او صنایع په امریکا کې د امریکا لویې وچې کې چې زیات شمېر قانونه او صنایع لري، د هغو له جملو څخه په خپله درمن زده کوونکو د نفتو څانګې او د اوسپنې د ډبرو سکاره قانونه پیدا کېږي، چې د له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د اوسپنې او ډبرو سکاره قانونه یو له ارزښتمن لرونکو اقتصاد په برخه کې شمېرل کېږي. همدارنګه د دې لویې وچې نور غوره قانونه سره زر دي، چې ستره منبع جوړه کړې د اقتصاد په برخه کې سپین زر او همدارنګه میس، نیکل او داسې نور دي، چې د امریکا یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د امریکا متحده ایالاتو د صنعتي تولیداتو کارخانې چې دي په لویو ښارونو کې لکه نیویارک او د امریکا په پنځه ګونو جهیلونو په شاوخوا کې جوړ شوي دي، چې د شمالي امریکا یل د یادولو وړ برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې صنایع او فلزات تولیدولو او درندو صنایعو د پولادو برابرول او کرنیزو ماشینونو په لارو جوړولو کې لستر برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر رول لوبولی دي. او دغه وسیلې تولیدول دي هم چې نن خپل ځانونو کې وسیلې تولیدوي، د موټرو جوړول او بیړۍ جوړول، الوتکو جوړول او بلاخره کیمیاوي صنایعو جوړول، د نفتو جوړول او د چنړولو له صنایعو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د اقتصاد په مرمختګ کې ستر رول لوبولی دي. نو درنو زده کونکو دلوست در دیدم پوری مرام تاسو در امریکا در لیوو چی در قانونو او در اقتصاد پا حق لمعلومات پل بستل و هم دلوست را پلون که برخی ترازو چی پدی برخی که لیتنی امریکا پا حق لمعلومات لست را رو چی لیتنی امریکا کم امریکا تا ویر کیجی او سنگ جورش لین خلاص دکون کو لایتنی امریکا چې په خپل د هیوادونو د متحده ایالاتو او کاناډا په سیر پرمختللی هیواد نه دی خو بلکې د هغو د اقتصاد زیاتره په کرنیزو محصولاتو باندې ولاړ دی چې د کاني موادو پر ایستنې باندې ترې استفاده کیږي او دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پر دې باندې پوره کوي او هم چې نن د امریکا د لویې وچې یو له مهمو اقتصاد پرمختګ له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په دې برخه کې د دې زیات فوکس چې دی یا هم زیات د کچې دی هغه پر کرنه او مالداري باندې دی چې کرنه په دې هیواد کې درنو زده کوونکو د شلمې پېړۍ په لومړنۍ کې د کرنې په برخه کې بدلونونه استراس اغلاله چې دغه بدلونونه له عمل څخه لایتنی امریکا وکولې سپې د نړۍ په کرنیز اقتصاد کې مهم مقام ترلاسه کړی چې نن ورځ کولای شي چې د جنوبی امریکا د هیوادونو په غوره کرنیز محصولاتو درلودونکو کې لکه پومبې، غنیو، ککاو، قهوه، کیلې او ربړونو نمونه لرونکو حاصلات لري چې سربېره پر دې د سیمو په ځینو هیوادونو کې غلې دانې په ځانګړي ډول سره غنم او جوار په ډېر اندازه سره کرل کیږي چې د دې څخه د سات په پیاوړولو کې ستره ګټه اخیستل کیږي لکه هم چې نن د ارجنټین کې د غنمو او جوار مهم تولیدونکي هیوادونه او برازیل د نړۍ د قهوې مهم صادر کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې قهوه تولیدوي او هم چې نن همدارنګه د امازون د ځنګلونو خام ربړه د دې لوی وچې د غوره شتمنۍ ګڼل کیږي چې ستر د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر رول لوبولی دی د دې ترڅنګ کډرمن او ګلاریز د کونکو د امریکا د لوی وچې بل برخه چې ده هغه په خپل د ارجنټین دی چې ارجنټین د غنم او جوار مهم تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د برازیل د نړۍ د قهوې مهم صادرونکي هیواد دی او د دې ترڅنګ کډرمن زده کوونکو په دې ټاپوګانو کې په منځني امریکا کې او کاربین کې په ټاپوګانو کې کیله، قهوه، ککاو، غنۍ، ډول ډول مرقبات، اناناس او همدارنګه سربېره پر دې ټول جنوبي امریکا کې جغندر، کاند، کتان او ځنګلي سیمو کې لکه ځنګلونو کې د ګټې اخیستنې محصولات د پاملرنې وړ محصولات له جملو څخه شمېرل کیږي چې د امریکا د لویې وچې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلاریز د کونکو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې په لایتني امریکا کې قانون او صنایعو په حق لولو چې په لایتني امریکا کې مالداري د جنوبي امریکا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستر رول یې په دې برخه کې لوبولی دی چې د دې له جملو څخه په خپله برازیل او ارجنټین ځانګړي ارزښت لري چې د هیواد په شنو او پراخو دښتو کې د شتوالي له امله څخه د رمو ساتنه کیږي چې مالداري په ځانګړي ډول سره لکه غواګانې، وزې ډېر رواج او هم دستور لري چې له سترو برخو له جملو څخه یې شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالې زده کوونکو جنوبي امریکا یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د قانون او صنایعو درلودونکي د جنوبي امریکا د طبیعي منابعو له پلوه څخه یو بډایه لویه وچه ده چې په دې لویه وچه کې د نفتو، ګازونو او همچنه سره زر، سپینو زرو، مسو او اوسپنې قانونه په پراخه توګه سره پیدا کیږي او دا سیمې د نفتو د منبعو د درلودلو له پلوه څخه د پاملرنې وړ ده. موږ او تاسو په تېرو لوستونو کې ولوستل چې د نفتو زیرمې په خپله د حیواناتو د حیواناتو څخه منشا اخلي یا هم د حیواناتو د منبع څخه منشا اخلي چې دا په خپله د زرګونو کلونو مخکې د ځمکې لاندې چې کومې د حیوانات د ځمکې لاندې پاتې شوي دي چې کله زرګونو میلیونو کلونو ورباندې تیر شوي دي د هوا د تودوخې زیات فشار واردولو سره او هم چې نن د دې ترڅنګ د اکسیجن نه رسیدلو له کبله څخه دغه حیوانات یا هم دغه ژوي په نیپتو باندې بدل سوي دي چې په دغه لویه وچه کې په امریکا لویه وچه کې یا هم په جنوبي امریکا کې د نیپتو زیرمې هم په زیاته کچه سره پیدا کیږي. د دې ترڅنګ سره زر او سپین زر هم په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې د امریکا د لویې وچې په دغه اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی او هم چې نن د دې څخه د یو له هغو عملونو څخه چې د هسپانویانو او پرتګالیانو په پام کې درلودل د دې لویې وچې نیولو لپاره کله چې دی راغله د دوی یوازنی لامل دا و چې دی غوښته د دې د قیمتي پلیزاتو لکه سره زر، سپین زر لاسته راوړي او د دې څخه ګټه واخلي. نو دوی په دې خاطر سره غوښته تر څو جنوبي امریکا ته سفر وکړي او سپینو زرو زیاتره کانونه چې دي درنو زده کوونکو په مکسیکو او بوکی توکی د المونیم د تولیداتو لپاره استعمالیږي چې په جامیکا کې د دې د نیپتو د صنعت ډول ډول قانونه لکه د فلزاتو ویلې کول او په میسو کې مهم قانونه لکه د چیری په هیواد کې د یادونې وړ له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په جنوبي امریکا کې د صنایعو په پراختیا کې لومړنۍ حالت یې لوبولی دی. چې دغه ټوله قانونه د امریکا د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر رول لوبولی دی. نو له همدې امله څخه موږ تاسو ویلی سو امریکا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خپل د جغرافیایي موقعیت له پلوه څخه وکولی سوای چې د نړۍ په نړۍ کې یو له سترو زبرځواکو هیوادونو له جملو څخه وشمېرل سي. او که چیرې د امریکا دغه پراخوالي ته موږ تاسو متوجه واوسېږو موږ ویلی